سلامونه د سهار ته بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د پنجاب پراول پنډی کې پرون ماسپښین د یو ښوونځي په وسلوال برید کې دوه افغانان ټپیان شوي. هغه مهال پیښه رامنځته شوې چې د وسلوالو یوه ډله د ښوونځي ودانۍ ته ننوته او په موجودو افغان اتباعو یې برید وکړ. بریدګرو همداراز د ښوونځي اصلي دروازې ته اور واچوه او پر خلکو یې ډزې وکړې. راپورونه وایي برید د ورځې په رڼا کې ترسره شوی او له همدې امله په پاکستان کې د افغان کډوالو او اوسیدونکو لپاره د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. تر اوسه د دغه برید انګېزه څرګنده نه ده او نه کومې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش څخه د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ دوه پر یو وګټله. تېره شپه د افغانستان لوبډلې د بنگلاديش د لوري د 250 منډو هدف په داسې حال کې پوره کړ چې 10 توپونه یې لا درلودل. په 15 وکټونو او 10 اضافي توپونو په دې بری کې د رحمان الله ګوربز سلیزې، د عظمت الله عمرزي 4 وکټونو او اویا منډو او د محمد نبي 4 چټکو منډو زیاته برخه درلوده. د افغانستان په کوربتوب د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي افغانستان په 29 منډو او دوهمه لوبه بنگلاديش په 18 منډو ګټه دی. د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی چې 4 کاله مخکې د هلمند په هدفي برید کې وژل شوی و، کورنۍ وایي لا هم په دې قضیه کې عدالت نه دی پر ځای شوی. د الیاس دایی ورور مجتبی محمدی چې په دې برید کې سخت ټپي شوی و، ازادي راډیو ته وویل لا هم چا د دایی د قاتلانو په اړه دوی ته کره معلومات نه دي ورکړي. الیاس دایی د 2000 کال په دې ورځ، یعنی د نومبر په 12 د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه کې د مقناطیسي بم چې د په موټر پورې نښلول شوی و، په 14 کې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د افغانستان پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې د دایی د وژنې عاملان به ونیسي او سزا به ورکړي، خو هیڅوک په دې تور محکوم شوي یا سزا شوي نه دي. د طالبانو حکومت هم تر اوسه دا قضیه نه ده تعقیب کړې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومي اساره په کتنه کې په ځانګړې توګه د تعلیم په برخه کې د جاپان د مرستو ستاینه او د دې مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي په یو پیغام کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر خپور کړی، جاپان د افغانستان پخوانی او درون دوست بللی. دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې خبر ورکړی چې په بدخشان کې به زرګونه ماشومان په سلګونو محلي ښوونځیو کې د جاپان په مرسته زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د کرنې وزارت وایي په کابل کې د دې وزارت په یو څیړنیز فارم کې د کرل شوو ممپلیو حاصلات ښه نتیجه ورکړي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دا ممپلي د کابل په بین حصار سیمه کې په څیړنیز فارم کې کرل شوي. د خبر پاڼې په اساس وزارت په پام کې لري د هوا مناسبو شرایطو ته په کتو د دې نبات کښت زیات کړي. ممپلي تودو سیمو کې ښه وده کوي او د دانو غوړو لپاره یو تجارتي نبات ګڼل کیږي. په ننګرهار، خوست، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، زابل او هرات کې د دې نبات د کښت لپاره امکانات زیات دي. او د بیت کوین د مجازي پیسو ارزښت پرون دوشنبه له 2000 ډالرو واوښت. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ لیبري وروسته د بیت کوین ارزښت پر لپسې په لوړېدو دی. د کال په پیل کې د دې مجازي پیسو ټیټه بیه 13,515 ډالر و، خو اوس د هغه مال پرتله دو برابر شوی. ډونالډ ټرمپ په خپلو انتخاباتي کمپاینو کې ژمنه کړې وه چې متحد ایالتونه به د نړۍ د مجازي پیسو په مرکز بدلوي او د بیت کوین یوه ملي خزانه به رامنځته کړي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې نړیوال کنفرانس پرانستل شو. د کاپ 9 په نوم په دې کانفرنس کې له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل له افغانستانه د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې یو پلاوی هم بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو پر اساس افغانستان د نړۍ په اقلیمي بدلون کې خورا لږ ونډه لري، خو یو له هغو هیوادو دی چې د نورو له کبله اقلیم ته د اوښتو زیانونو تر ټولو زیات اغیزمن هیواد دی. تمه کیږي چې دا ځل افغانستان د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره مرستې ترلاسه کړي. جزئیات د عصمت ساروان په ریپورټ کې.
په داسې حال کې چې پرون دوشنبه د کاپ 9 په نوم د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې کنفرانس د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم دفتر اوچا اعلان وکړ چې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له جدي ګواښ سره مخامخ دی. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېره کمه ونډه لري، یعنی د نړۍ 0.1% ګلتونی گاز تولیدوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستې د همغږي دفتر په آذربایجان کې د کاپ 29 غونډې له برخوالو څخه غوښتي چې له اقلیمی بدلون څخه د زیانمن شویو ټولنو د ملاتړ لپاره فوري اقدام وکړي. د ملګرو ملتو په کوربتوب دا غونډه به نن هم دوام وکړي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په افغانستان کې د خوراکي موادو د مسؤلیت په اړه په یو راپور کې اټکل وکړ چې په 2025 کال کې به د اقلیمی بدلون ناوړه اغیزې د کرنې او مالدارۍ پر محصولاتو منفي اغیز وکړي او له همدې کبله په دې هیواد کې د خوراکي مرستې اړتیا دوامداره پاتې ده. سره له دې چې افغانستان له اقلیمي بدلون ډېر اغیزمن شوی، د اقلیم په اړه په تېره غونډه کې په دې خاطر له افغانستان سره مرسته ونه شوه چې د رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشتوالي له کبله د افغانستان په استازیتوب چاته په کنفرانس کې د ګډون بلنه ورنه کړل شوه. خو دا ځل د طالبانو د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی د باکو په کنفرانس کې ګډون لري. د چاپیریال ساتنې افغان متخصص سید محمد سلیمان خیل وای په تیرو درو کلونو کې افغانستان له دې کنفرانس استل شوی وو، خو دا ځل له افغانستان یو پلاوی په کنفرانس کې برخه لري او تمشته چې د اقلیمی بدلون د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره له افغانستان سره مرسته وشي.
پرله پسې درې کاله مخکې افغانستان له دې کنفرانسونو څخه د سیاسي ملحوظاتو له کبله وستل سوی و، هلته بلنه نه ورکول کېده. خو سږ کال افغانستان رسمي دولتي نماینده لري او موږ ډېر دې ته خوشحاله یو چې تر څو دوی وکولی سي د افغانستان د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې په افغانستان دی لکه وچکالۍ تېرې سوې، اسوممو د وړاندې سیلابونه راغلل او همداسې د ځمکې لاندې اوبه کمې سوې دي، حاصلات نه کېږي، بارانونه نسته دي او همداسې نور د مختلفو ککړتیاو شاهدانو موږ په دې څو کلونو کې په دې حال چې موږ په اقلیمي بدلون کې هیڅ ونډه نه درلودله. د هدې دنیا د اقلیم په بدلون کې افغانستان ونډه په هیڅ کې حسابېږي. نو دې کنفرانس ته موږ ډېر زیات خوشبینه یاسو چې تر څو افغانستان وکولی سي، د افغانستان پلاوی وکولی سي، هلته هغه مالي منابع چې د افغانستان لپاره هیوادو ته ځانګړي سوي دي هغې ته لاسرسی پیدا کړي.
په باکو کې د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې غونډه هیله لري چې غړي به یې دې ته غاړه کښېږدي چې له اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره کالنۍ بودیجه 100 میلیارد ډالرو ته زیاته کړي. د دې کنفرانس د بحث له جنجالي او ناندریزو موضوعاتو څخه دا دي چې له غوښتل شویو پیسو څخه څومره به ترلاسه شي، کوم هیوادونه به دا پیسې برابرې کړي او کوم هیوادونه به ورڅخه ګټه پورته کړي. پرمختیایي هیوادونه د زرګونو میلیارد ډالرو غوښتنه کوي، هغه هم د مالی مرستې په توګه، نه د پور په بڼه. facebook.com/azadiradio
وربشو د کرکټ راپورت. افغانستان له بنگلاديش 2-0 د کرکټ لوبلړۍ ګټلې ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت ماسپښین 2:30 بجې پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان وګټله. بنگلاديش د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټول لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 500 سورونه پوره ولوبول او 244 منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه محمد الله 98 او د دې سیالۍ لوبډلمشر مهدي حسن میراث 68 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې عظمت الله او مرزه تر نورو ښه وځل چې څلور لوبغاړي وسوځول. د غراز راشد خان او محمد نبی یو وکټ ترلاسه کړه. افغانستان ورکل شوی هدف د لوبې په 3.2 ورونو کې د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې رحمان الله ګربز سلیزه ووهله، هغه په 101 منډو وسوځېد. دا په یو ورځنیو سیالیو کې د نوموړي 8مه سلیزه وه او دا د یو افغان په توګه تر ټولو زیاتې سلیزې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا او محمد نبی 34 نه سوځېدلې منډې وکړې. په دې لوبه کې د بنگلادیش لپاره ناهید رانا او مستفید الرحمن دوه دو لوبغاړي وسوزول. عظمت الله عمرزه د پایلوبي او محمد نبی ساحل بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا ورته چې تر دې وروسته بعد افغانستان ملي لوبډله د درې لوبلړیو د لوبولو په موخه د زیمبابوې هیواد ته
د ځوانانو خبرونه.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. یو شمیر د خوانځي زده کوونکي او د پانتون ماسلان وای د یوې خود طالبان حکومت زده کړې محدودې کړې دي، بل ځینې استادان هم په ټولګي کې زده کوونکو سره مناسب چلند نه کوي.
منګر سره خورتي لرل چې هغه هم مهربانه او هم په ښه چلند سره کول شي چې خپل کلاس سم کنټرول کړي. او داسې استادان هم درلودل چې هغه ښه جدي وو، ول خپل هغه میتود کې نشو کولای، یعنی برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګه ښه استعداد ولري.
د دې ستونزې علت له یوې داسې جلۍ څخه اورو چې د طالبانو نظام له درې کلونو را په دې خوا د طب په پوهنځي کې له زده کړو څخه راګرځولې ده.
که وغواړې که ونه غواړې، د شاګردۍ یا د محصلۍ په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي. الجبر استاذم و په یو صنف کې فاتحه وه، موږ نه وو خبر، خو موږ ساتیارۍ کو، زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاذ رالی مخکې سر دی چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي. اول یې همغې همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل، غز ما تر دانن یې ورځې پورې نه ایرېږي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. درمنوونکو یو شمیر زده کوونکي وایي چې په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې ستونزې نه حلول دوی دې ته اندېښمن کړي چې دا موضوع به همداسې له پامه وغورځول شي. نجونې منځنیو او لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پخوا په څېر درس نشته، بل ځینې ښوونکي هم داسې چلند ورسره کوي چې دوی ته د منلو وړ نه وي. اسماعیل ابراهیمي چې اوس له پوهنتون څخه فارغ شوی دی په دې اکله وایي:
دیکتاتوري استاد لري، بعضی خلک دي، بعضی استادان د فرندلی ماحول خوښیږي او د شاګردانو سره ډېر زیات غواړي فرندلی اوسي او غواړي چې ورته ډېر نږدې اوسي. نو زما په نظر خو استاد هغه استاد ده چې خپل شاګرد په ښه توګه وکولی شي، وپوهې کړي هغه څه چې لري، د ښې ورته انتقال کړي. نو زما په نظر هغه ماحول چې فرندلی او ډېر شاګرد سره نږدې، دا به ډېر ښه وي. شاګردانو ته به هم ښه وي او استاد به هم ځان ډېر ښه راحت احساسوي. او دا چې استاد ډېر دیکتاتوري وکړي، بیا هغه شاګرد هم په هغه حد څه غواړي تمرکز نه شي کولای په صنف کې، هغه څه چې غواړي نه شي لاسته راوړی. فرندلی ماحول به ډېر ښه د ټولو دپاره. زه خپل د شخصي پوهنتون نه فارغ یم، نو د کابل د پوهنتون هغه زما ملګري چې دي، هغوی چې فارغه شوي دي، کله چې هغوی کیسې راته کړي دي، دوی وایي کله چې به مونږ استاد ته سلام عمر کوو، مونږ ته به یې ډېر بد بدې کتل او ویل به سي ولې مونږ ته سلام راکړ، دا به هم پې بده لګېدله. نو په شخصي کې خو ډېرې دا خبرې نه وي، خو بیا هم شته دي شخصي کې. اوس داسې استادان مونږ سره ول چې اصلا رویه یې استاد او د هغه نه ښکارېده، داسې فکر د کوسې د کوسې سړی ده. نو الله دې داسې یو میتود راولي چې ټول خلک یو ستاندارد میتود یو ټول په هغې باندې رواني او ټول په یو رقم اوسېږي.
کوم استاد چې خبرې ته غوږ نیسي او د تاسو په وینا فرندلی، تاسو خپله څومره ځان سره راحت احساسوه، څومره همدغه درس ښه زده کوه؟
داسې فکر وکړه چې انسان داسې یو تفریح غوندې ځای ته ځي که نه، څومره خوشحاله یې ورته. نو دا هم داسې، نو استاد چې کله فرندلی او هغه استاد چې ماحول ډیر ښه وي او ډیر در سره نږدې صنف ته هم چې راځي هغه موضوعات چې تل غواړې تې وایخلي او هغه موضوعات چې غواړې تې ور ورسوي ډیر په اسانه باندې کیږي. نو دا به ډیر ښه زما په نظر او زما خپله ډیر زیات خوښیږي داسې ماحول او زه ورته ډیر خوشحاله یم په داسې ماحولو کې. نو یوازې نه زه فکر کوم ټول به هم داسې
یو زده کوونکی یو محصل داسې استاد ولري چې همیشه ورسره مهربانه وي همیشه ورسره ښه برخورد کوي. کله چې دی فارغیږي بیا چې کار کوي مهمه نه ده چې دی په هره برخه کې واوسي څومره دی بیا یو بریالی کس ټولنې ته وړاندې کېدلی سي چې هغه له خپل استاد نه ښه برخورد لیدلی
په انګلیسي کې اوسته لا ده که نه سیلف کانفیډنس ورته وایي.